السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبېږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تېر ماښام له وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلورو نامعلومو وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لاره د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغې ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له سی آی ای سره تماس درلود او پر دغې ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایرانی محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تېره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوې او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پایتر سیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلاره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو وویلې او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د ناګورني قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راديو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه بریده غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماورې چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید، څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټوټر باڼه په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له برید یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سې شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لدې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عمل کې دوه پوري مشروطوي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عمل کې دوه مهم پړاو را رسیدلې ده. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو ورستی بریټ په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو حادثي لا بیا وړي کړي. که څه هم امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په یو سل 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشر ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پښتنه لري. له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیزه دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خوشنط اصرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعال مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناتو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې ده چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویاو کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډیر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه څنګه چې تاسو ته ودا زه راو ټول او دوم کته څنګه تاسو ورته د منظر لوده تیر ورځ شاو خدو رسپدې متربم د ملي امنیت ادارې مخ ته سمنګان ولایت تر سره شو چې لا غوړسته دی. دو ځان مرګ او کسان هم تر ډیره وسلواله نخته وکړل. امنیتي ځواکونو سره تیر ورځ امر ده چې لاس تنه د ملي امنیت کارکونکو وژل شوی دی. خو څو شیبه وړاندې چې ما د سمنګان دی ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوی کسانو شمیره او دیانس کسانو ته لوړه شوې ده چې دوی ته ممکن هم پکې دي. او د عامه روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمیر هم له درې شپې د کسانو څخه اویتنه تر رسیدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود. پسیمه کې کابو لسکونه کورونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دی. او د ترڅنګلته د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مغوره سم پکې په د واده مراسم تر سره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډیر کسان پکې ژوبل شوی وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تر کابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د ترڅنګ ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه هټۍ وي لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګ په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اچرجي غونډه درلوده او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرستې ورسته وشي او تر ډیره هڅې روانې دي چې مرستې ټول او زیانمنو کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زیو د ازادي راډیو خبریال له بلخ له موږ سره غږېده. د سمنګان د پرونی خونړي برید په اړه باندې جزئیات له موږ سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا ځینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیارلسو کسانو ته رسېدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم اویاو کسانو ته رسېدلي د ولایتي شورا د استازو او د روغتون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون د جګړې له کېلو خوا او بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په 1800 بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له کیلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 1% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 45.5% د طالبانو، 26.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرژوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبل 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټول مرژوبل 12.1% جوړوي روان کال ورکې 30% کموالی راغلی. ځانمرګي بریدونه چې د مرژوبل 12.1% جوړوي 30% ورکې کموالی راغلی. ځمکنۍ نښتې او جګړې چې د مرژوبل 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قربانی شوي، 4 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرژوبله او وان نولي
خو طالبان لخپل اړخ ملکیانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړې په افغان او بهرنۍ ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د اوخت مرجوب لپاره اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل ښار اوسیدونکو په وروستیو وختونو کې ملکي مرسوب له دواړو لورو نه ډیره سوې ده. هم په مرکز هم په ښارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکي مرسوب له تپام نه کې، او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي مرسوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرسوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری مده کابل ښار اوسیدونکو په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې ده، او علت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګریبګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګرویژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگی جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلې قمندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پوښتنې ګرویژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد سوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت وو په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګیدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسیدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسی لیکلی، دا هغه بیه ده چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبې ناوخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشنبه هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پریکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي د یې له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و غډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته بل تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په وروستیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزری وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلی شي دغه غرنی واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسي سش کال د دې ژویو د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه دي ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلا د نندارو زمينه برابرولای وي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم زلیش پتا چونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیونری فونی کې وایي کوم رڼا چې دغه الوتونکو حشرې خپروي علت یې د نر او شزی یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلونکو کال لپاره هګی اچوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکو نڅابې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر دېرش زرو اوړي د تاسونو ښاروال یا زوتاکی فرانس پریس اژانس ته وویل چې د آرشیف د معلوماتو له مخې د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د سیند په اوږدو د اور اورکیو شمیر ډیر زیات و خو دا ژوي وروسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې ښاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د ښار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپیریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کاله پرې تېرې شي یاسو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال ته رسی شي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني یوروپیا جوته ده چې د عمر تر اخره به مبارزه کوي
ستاسو له پیغامونو
رام مدان ریا د دې رادیو ته چې به خبر بدر یو دلمن دې راځي خبرې کوم ورکه څا قربان څنګه به ځو مر پیغام نه راسي دا نه زمي چې دان بچان مې هم بچان دار هم کو کو کې څو نه ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلان یې نه لري جاي وای څنګه دې بیا نه لري بچان دې لا صبر کړی خو بالا مول یې نه وای ول مش دا کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي صاحب جمع یې خستلې یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم به کاری د دې وزل دې
سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالی دغه د هرات په مجرین کې پروت یم ورور جان زما आवाज تر جمهور اشرف غنی په ورسی ورته دا څنګه کار دی دا واسه نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کندې دي چې باندې ګر فکر کوي دا څه کې ساده چې فنا وځ د شاش پر درپې په کار پر کاټ پر کې اغه کوچنیان چې سری ګرد ورو په یو ورځ په څنګه کې پر در په هغه در تر دوتاره نه راوځي بیا ورې تاسو ولاړ بیا وایرا هغه در تواخ دا چې څه وخوري دا څنګه ستاره دې ته سره کم ساتي چې مې ست د خارج راځي ته د پر در په ورته ور کوي دا څنګه سره هغه څه تر دوتر نه راوته لږه پر ورې تاسو ولاړ بیا وایرا چې دا کولونه وخوري پر کاج کې ورو ما نه لاس نه نه پوسټي ولسته نه اته نه دا پر در په هغه څه پوښي نو زما دا پیغام ګران وروسته درې زمو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کې نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي بیان اعلان کې وبخې په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو له خوا حمله په ورستیو کې بیا زیات شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا او بعد د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن ویل رضا اصغری تېره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکی بیا دوونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه خو رازو راپور ته. د هلمند د بوست تصدی فابریکا بیا فعاله شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلی دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست تصدۍ کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې وې. که څه هم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي، خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بوست تصدۍ فعالیت دایمي